امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، او دا د ستاسو د سوکالۍ او د خوشحالۍ په هیله د نن ورځې د پښتو دویمه سهارنۍ خپرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. عراقي قواوې د موصل د ښار د لویدیځې برخې په لوري د پرمختګ په حال کې دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی په قاهرې کې په خپلې غونډې کې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د جنجال د حل لپاره یو ځل بیا د دوو دولتونو د جوړولو د طرحې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. او د شفافیت نړیوالې ټولنې ویلي دي چې اداري فساد په اصل کې د افراطیانو د تشدد لپاره یوه مهمه منبع ده. د عراق د فوج ونتاق ویلي دي چې د موصل په ښار د حملې په درېم ورځ هم د هغوی قواوې در په مختګ په حال کې دي او اوس د موصل د ښار جنوبي برخو ته رسېدلي دي. دغه نتاق ویلي دي چې د موصل د ښار په جنوب کې په 123 کیلومتره مربع نورې ساحې کې هم اوس ثبات او امنیت ټینګ شوی دی. عراقي قواوې چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی د دوشنبې په ورځ د موصل د ښار هوایي میدان ته رسېدلي دي. په دغه هوایي میدان د قبضې نه وروسته عراقي قواوې نیت لري چې د موصل د ښار په لویدیځ باندې چې اوس هم د داعش د ملیشو په کنټرول کې دی خپلې تعرضي حملې پیل کاندي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه خبرې نه وروسته چې ویلي وو په منځني ختیځ کې سوله دې ته ضرورت نه لري چې د دوو دولتونو د جوړولو په طرحې متکي وي، څو ورځې پس په قاهرې کې د اردن پاچا عبدالله او د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی په خپلې غونډې کې د دوو دولتونو د جوړولو د طرحې نه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویلي دي بغیر له دې نه هر قسم حل به په سیمه جدي اثر وکړي. لیکن د امریکا د حکومت مامورینو وروسته بیا وویل چې په دې کې شک نشته دی چې امریکا په مطلق ډول د دوو دولتونو د جوړولو د طرحې ملاتړ کوي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي یوه لوړ رتبه مشاور ویلي دي چې د لسو میاشتو نه وروسته د سوریې د سولې په لومړنیو خبرو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغې پریکړې ته زیاته توجه وشي چې پکې په سوریې کې د سیاسي انتقال غوښتنه شوې ده. دغه لوړ رتبه مشاور ښاغلي مایکل کانت تیت خبریالانو ته وویل چې د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازه سټیفن دی مستورا د پنځشنبې په ورځ په جنیو کې د سولې د خبرو دپاره د موافقې د ترتیب په اخري مراحلو غور کوي. د شفافیت نړیوالې ټولنې ویلي دي چې اداري فساد په اصل کې د افراطیانو د تشدد دپاره یوه مهمه منبع ده. د اداري فساد په ضد د هڅو د سارن ټولنې ویلي دي چې د داعش او د بوکو حرام په شمول د افراطي ډلو په ضد په روانو مبارزه کې دې ته سخت ضرورت دی چې نړیواله ټولنه د اداري فساد په ضد مبارزه کې هم ډیره جدي غور وکړي. د شفافیت د نړیوالې ټولنې په هغه رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویل شوي دي چې په حکومت کې د اداري فساد موجودیت افراطي ملیشو ته د دې فرصت برابروي چې د خلکو د قهر او غضب او مایوسۍ نه استفاده وکړي او په خپلې لوکې کې د خلکو استخدامولو ته زور ورکړي، د وسلو انتقال ته لارې پیدا کړي او هم د فوج په شمول حکومتي ادارې کمزوري او بې کفایته کړي. په داسې وخت کې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کار نه یوه میاشتې را شوې د هغه د نوي حکومت د کارونو په باب د یو لړ تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. دا یوازې ډیموکرات ګوند غړي نه دي چې د امریکا د نوي حکومت په کارونو اعتراضونه کوي، بلکې د جمهوري ګوند ځینو غړو هم د دغه نوي حکومت د ځینو کارونو په باب سوالونه راپورته کړي دي. د امریکا د ملي امنیت وزارت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه ایرایي فرمان د عملي کول دپاره دوه یاداشتونه صادر کړي چې په هغې کې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ منع کول او هم د ملک نه د هغو مهاجرونو د شړلو هدایت ورکړل شوی چې د مهاجرت اسناد نه لري. تاسو خبرونه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. یو اسرائیلی عسکر تیر کال د اردن د سن په لویدیځه غاړه کې یو ټپي فلسطیني وژلی و او په اسرائیلو کې یوې نظامي محکمې پرون د سې شنبې په ورځ دغه تورن عسکر ته 18 میاشتې د بند سزا وټاکله. د امریکا ژغ خبريال جيف کیسر په دې باره کې دا راپورت راستولی دی.
څانروالانو د لور ازاریا لپاره د 3 او 5 کالو ترمنځ سخت سزا غوښتنه کړې وه. د 13 میاشت په بې ارادې وژنه باندې اقرار وکړ. د هبرون په ښار کې ډزې هغه وخت څرګند شولې چې په ویډیو کې ازاریا ښودل کیږي چې په یو شکلن عبدالفتح الشریف باندې وروسته له هغې ډزې کوي چې په ځمکه پروت او ټپي دی. دا پیښه وروسته له هغې کیږي چې الفتح یو اسرائیلي عسکر په چړو وهلی و. نظامي څانوال ندف وسمن انوویل عدالت باید پر ځای شي.
וגם בגזר הדין שניתן היום מסר חשוב לכלל המפקדים והחיילים בצה"ל באשר לערכי צה"ל ולחשיבות
השם. דששמבי דברזי סזה ורקאול פאוס כרטול ועסקר וקומנדננו תיומוהם פיגמדי. د پاوز د ارزښتونو او د وسلو د سپیشلتیا د ژغورلو د اهمیت لپاره دا موږ ته څرګنده ده چې د تورن او د هغه د کورنۍ لپاره دا اسانه ورځ نه ده، مګر عدالت باید پر ځای شوی وي او پر ځای شو او د پیښې د شرایطو په نظر کې نیولو سره دغه جریان واقع شو او په دې احساس سره د نن ورځې سزا ورکول پای ته رسوو چې یو مهم پیغام ورسول شو. دا ازاریا د دفاع وکیل دلیل راوړي چې دی په دې عقیده دی ښایي د چاودیدونکو موادو نه ډک کمربند لاره او خطر مخامخ کړی و او وویل دوی به د استناف غوښتنه وکړي.
ما نحنو معررين نحنو معررين مشوم چې مبخینتنو ارشه به عبیرت اریګه یوتر خموره
ولې موږ د استناف غوښتنه کوو. موږ د استناب غوښتنه کوو ځکه چې دا زموږ پورې اړه لري چې د بې ارادې وژنې لپاره دغه سزا د هغه څه نه ډېره جدي ده چې لور ته ورکړل شوې وي یا ښایي ورکړل شوې ده. د دغې قضیه په باره کې عکس العملونه سره یو شان نه دي. نظامي صاحب منصبان د ازاریا په اقداماتو باندې انتقادونه کوي، مګر ډېر عوام یې پلوي کوي. دا ازاریا د محکومیت او د سه‌شنبې د ورځې سزا ورکولو د عسکر په پلوۍ د محکمې مخ ته احتجاجونه وشول. د هغه تاوتریخوالي په وخت کې دغه ډزې شوی وې چې د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوی و. د هغه وخت نه را په دې خوا د فلسطینیانو په حملو کې 23 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي، په داسې حال کې چې اسرائیلي قواو تقریبا 200 فلسطینیان وژلي دي او وایي د حملې په وخت کې د دوی سره چاقوګان، ټوپکې یا د حملې نور وسایل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
په زابل کې لسګونو کسانو د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو پر ضد لاریون وکړ او له حکومت څخه یې د هغوی د لیرې کېدو غوښتنه وکړه. د لاریون مشري د ولایتي شورا او قومونو شوراګانو کوله. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
لاریون کوونکو د زابل سیمه ییز چارواکي په فساد ککړ له خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د زابل د قومونو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړه. دوی له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې یاد چارواکي له دندو څخه لري او عدلي او قضایي ادارو ته یې وروپیژني.
بل په ټولو ادارو کې فساد ته اوج ته رسېدلی. د هغه د ولایت مقام، د ښاروالۍ مقام، د معارف، د انکشاف ټولو ادارو کې فساد ته اوج ته رسېدلی. د زابل ښاریان نور صاف لیته ورغلې ده. د والي صاحب د دې فساد په مخنیوي کې وروسته راغلی ده. دی په خپل ورسره شریک ده. په وار وار موږ د والي صاحب سره قومي شورا، علماو شورا، ولایتي شورا، د ځوانانو مدني ټولنې ټول
چې والي ورسره ملګری نه، یوازې ښاروالۍ څم نشي کولی. والي صاحب ورسره ملګری دی او والي صاحب په مشوره باندې دا کار کوي.
لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې مرکزي حکومت ونه مني، د کابل کندهار لویه لاره به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د زابل والی بسم الله افغانمل لاریون د خلکو مدني حق ګڼي او زیاتوي چې د لاریون کوونکو له یو پلاوي سره لیدلي. نوموړي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د لاریون کوونکو غوښتنې به تر مرکزي دولت پورې ورسي.
مدنی حرکت مخالف نه دا د شورای ولایتي څخه د غونډه یو الفی غونډه دی. د لوګنن د شورای کې د مشورې په نوم د غیر وروسته د یو څو نفر د بازار تر وتل. د بازار کې څه خلک تلار کې نورم ځان سره ملګري کله او شوار دا غوښتنه دا چې موږ د شاروال صاحب د قلات نه غواړو. یا دا خلک ما لس کسه دي د مسؤولین مشرانو سره ولیدل. دلته راغله ولایت نور تو دی غشتنی داسی زد نخیز غشتنی وی
زابل کې تر دې مخکې هم د فساد د شتون په اړه ولایتي شورا نیوکې کړي، خو ولایتي مقاماتو بیا رد کړي دي. زابل په جنوب کې له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې د ګڼو نورو برخو تر څنګ په امنیتي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. د زابل اوسیدونکو ادعا لري چې مرکزي حکومت د دې ولایت د ستونزو حل ته پام نه کوي او اداري فساد یې د ډیرو ستونزو اصلي سبب دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په افغانستان کې د تصمیم نیولو په کچه کې د افغان شوزو او سړو د ونډې په حقله یو تازه سروې ښیي چې په منځنۍ کچه 10.5% شزې په دغه هیواد کې د تصمیم نیولو په بهیر کې برخه لري چې د تیرو درو کالو په پرتله یوازې 1% زیاتوالی شي. په مکړی په دې حقله له کابله د اکرام شینواري رپورت ده.
دا سروې چې د 1995 روان لمریز کال په اوږدو کې په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 8,290 تنو حکومتي، غیر حکومتي او خصوصي موسسو د کارکوونکو سره د مرکو په اساس د افغانستان د مرکزي احصایې او د ښځو چارو وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د پروګرام په مالي مرسته ترسره شوي ښیي چې د تصمیم نیولو په کچه کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې 10%، په غیر حکومتي موسسو کې 6.3% او په حکومتي موسسو کې د هغوی ونډه 9.6% ته رسیږي. مرکزی ایسای سرپرست شیر محمد جامی زاده د دې سروې د پیلو د اعلان پر وخت د دسی شمې پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د دغه سروې هدف په تیرو درې کلو کې د تصمیم نیولو په کچه د بدلونونو معلومولو.
آماری که ما در سال 1392 داشتیم فیصدی زنانی که در سطح تصمیم گیری قرار داشته.
خغلی جمعی زده ویل کم شمیرینی که موږ په 1392 کال که لرلی داغو خودو فیصدی چی تصمیم نیونی پا کچه کیوی 9.9% وی، خب په نوی سروی که دا کچه 10.5% تلوار شوی چه پا تیرو 2-3 کلونو که یو نسبی زیادوالی خی. د دغه شمیرو لمخې په تیرو درې کلونو کې تصمیم نیونې په کچه کې د ښځو ونډه یوازې 1% لوړه تللې ده. د مرکزي احصایې چارواکي په کچه کمه د ښځو د تصمیم نیونې د فیصدۍ زیاتوالی یو علت په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د ناامنۍ پراخېدل ګڼي او وایي چې ناامني له نورو زیاتې ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې له کوره بهر د ښځو د کار په وړاندې جدي ګواښونه راولاړ کړي. د دغې سروې د پیلو د اعلان پر وخت د ښځو چارو وزارت مرستیالې میرمن سپوږمۍ وردګ وویل چې د تصمیم نیولو په کچه کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو په برخه کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی. میرمن وردګ ویل چې په کار ده چې په دې برخه کې لا زیات کار وشي او تصمیم نیولو په برخه کې د ښځو په وړاندې پرتو خنډونو له منځه وړلو لپاره جدي کار وشي.
هغه احصایه چې د ښځو چارو وزارت په کال 1915 کې تنها د کابل په سطح احصایه راټوله کړې ده، د ښځو ونډه د تصمیم ګیری په سطح 9% الته لیکل شوی. خدا سوال کې چې دغه رقم چې نن د ایسای مرکزی نه اعلانیږي 10.5%، یعنی موږ پونیدلې چې په 10 کالو کې صرف 1.5%
په 1980 کال کې د تصمیم نیولو په بهیر کې د ښځو ونډه 8.2% وه او په 1990 کال کې چې کومه سروې ترسره شوې دا اندازه 9.9% ښیي. په دې سروې کې راغلي چې د افغانستان په دولتي او غیر دولتي او خصوصي ادارو کې د نارینه عاملینو کچه 15.4% او د ښځینه عاملینو کچه 12.4% ته رسیږي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د مدني حقوقو په برخه کې ډېرې هڅې شوي او اوس دغه هیواد د پارلمان 15% ښځې دي. 17.4 ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د اساسو 1.4% ښځې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 1991 کال کې په دغه هیواد کې په 30% روغتیایي مرکزونو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو کار کاوه، خو اوس دغه وزارت 30% کارکوونکي ښځینه کارکوونکي دي او هم 80% مرکزونه ښځینه روغتیایي کارکوونکي لري. خو لا هم په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په نامنو ولایتونو کې د ښځو د کار پر وړاندې خنډونه شته دي او د یو شمېر ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې حتی ښځینه ډاکټران او ښځینه ښوونکي هم نشته دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، پرون د فبروري 28 د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره وه. په همدې هدف په کابل کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت یونسکو نړیوال سازمان لخوا د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې غونډه کې چې د مدني ټولنې یو شمیر استادانو، تاریخ پوهانو او د افغانستان د ګڼ شمیر ژبو ادبیانو ګډون درلود، په مورنۍ ژبه د لیک او لوست زمینې پر برابرولو ټینګار وسو او له افغان حکومت څخه د یو شمیر ژبو د پرمختګ غوښتنه وسوه. نور حال زموږ د خبريالي لیمه نیازی پر پوټ کې ووري.
د فبرورۍ 28 نیټه چې د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مورنۍ ژبې څخه د درناوي په موخه لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د افغان حکومت او د یونسکو نړیوال سازمان په مرسته د سې شنبې په ورځ په لړ مراسمو کې ولمانځل شو. په دې مراسمو کې چې د افغانستان د مختلفو ژبو ګډ شمیر دیبانو، د مدني ټولنې استازو او تاریخ پوهانو ګډون درلود، اکثرو ګډونوالو په مورنۍ ژبه زده کړې او خبرې خورا مهمه بلل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري وویل هغه ماشومان چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې کوي د زده کړې فیصدي د هغو ماشومانو په پرتله ډېره زیاته ده چې په دویمه او یا دریمه ژبه باندې زده کړې او خبرو کولو ته اړ کیږي. ښاغلی باوري وویل
هر څوک چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې کوي تر هغه د زده کړې فیصدي لوړه ده چې په دویمه او یا دریمه ژبه کوي. په دې اړخ چې انسان خپل هویت په خپل مورنۍ ژبه کې ویني د افادو تسهیلات پکشي کې دي.
په دغه مراسمو کې د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکار ملالې شینواري د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر اشرف غنی پیغام ولوست. په دغه پیغام کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې هر ماشوم په خپلې مورنۍ ژبې د زده کړو او خبرې کولو حق لري. په افغانستان کې اکثره ماشومان په خپلې مورنۍ ژبه زده کړو ته لاسرسی نه لري چې د کارپوهانو پر وینا دا کار د ماشومانو جرأت ځپي او د زده کړو پر بهیر منفي اغېز کوي. د پکتیا اصلي اوسیدونکو مینه چې په کابل کې ښوونځی لوستی دی وایي په خپله مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړې او د ښوونځي دوران کې له ډېرو ستونزو سره مخ وه. هغې وویل
اوس د پکتیا ولایت کې یم. ما کله چې د پکتیا ولایت نه راغلو مونږ کابل ته ما دري ژبه نه وسته ما دپاره ډېره ستونزمنه وه چې زه په دري ژبه لوست وکم. زه د خپلې مورنۍ ژبې چې ما پښتو ژبه وه زه محرومه وم. ما په پښتو ژبه زده کړې ونه کړې متاسفانه.
په یاده غونډه کې د ازبکي، پشهي او نورستاني ژبو متخصصینو د یادو ژبو د پرمختګ او د دې ژبو ویونکو ته د لیک لوست او زده کړې د زمینې پر برابرولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې حکومت باید پښتو او دري ژبو ترڅنګ د افغانستان نور ژبو ته هم پاملرنه وکړي. په افغانستان کې خلک په 200 مختلفو ژبو خبرې کوي چې پښتو او دري ژبې رسمي او پاتې نور د دریمو ژبو په توګه پیژندل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د نایجیریا په مرکزی ایالت کادونا کې فرقې تاوتریخوالی بیا پیدا سوی دی. د ډسمبر د 28 څخه را په دې خوا په حملو کې لږ تر لږه 200 تنه وژل سوي دي او د مسلمانانو او عیسویانو دواړه کلیې ویجاړ کړي دي. خبریاله چیکا اودوا د کادونا ایالت څخه دا رپورټ را لېږلې دی.
ګیدون مورک د خپل لور د قبر تر څنګ ناست دی. د دو 14 لور آنا هغه وخت په ډزو کې وژل شوله چې د سوي اختر په ماښام د دوی په ټولنه باندې حمله وشوله. آنا په سردخانه کې ده خو لا تر اوسه یې له یاده نه ده وتلې. مورک وایي
I don't believe it was my daughter was carrying at a very very tender age.
زه تر اوسه پورې په دې عقیده نه یم چې لور مې وړې ده. دا په ډېر کم عمر کې و ډېره ټاکړه جنۍ وه. د مورک د کور په ګډون ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. عیني شاهدان وایي تر 200 پورې حمله کوونکي وو چې د ځینو سره کلاشنکوف ټوپکې وي. د لږ ځنډ نه وروسته پولیس راورسېدل او حمله کوونکي خواره کړل، مګر د سیمې اوسېدونکي لا تر اوسه پورې ځانونه محفوظ نه احساسوي. مورک بیا وایي
د اتاکرز آر سټیل اوټسایډ د ویلیج. اني اټمپټ بای اني بډي ټو ګو 1 کیلومتر اوټسایډ دز ویلیج.
حمله کوونکي لا تر اوسه د کلي نه بهر دی. که هر څوک وغواړي چې د کلي نه 1 کیلومتر وړاندې ولاړ شي نو وبه وژل شي. مورک د دغه لري پراته کلی چې د ګوساک په نامه یادیږي مشر دی. عیسوي دیقانان د کوچي مسلمانانو سره یو ځای په دغو غونډیو کې اوسیږي. دغه مسلمانه ډله د فولانی په نامه یادیږي. د کادونا په ایالت کې فرقیي نښتې کیږي. د کلي اوسیدونکي وایي د دغه فرقیي نښتو ریښه آن تر 1980 کلونو پورې رسیږي، مګر د تیر کال جنجال په مرکزی نایجیریا کې ساری نه لري. د ګوسکا اوسیدونکي وایي شپانه کوشش کوي چې دوی له خپلو ځمکو نه وباسي. پولیسو چې د حمله په باره کې تحقیقات کوي امریکا غږ ته وویل دوی د غچ اخیستنې لړۍ ویني. د ډانګوما له کلي نه 2 کیلومتره لرې د مسلمانانو کورونه په کنډواله بدل شوي دي. د دغه کلي اوسیدونکي وایي په دوی باندې د ډسمبر د میاشتې په 3 او 6 نیټه حمله وشوله. د ګوسکا د کلي د حملې نه یوه ورځ مخکې او 2 ورځې وروسته دا پیښه وشوله. په سلګونو کسان مجبور کړل شول چې خپل کورونه پرېږدي او د ایالت په مرکز کې کمپونو ته ولاړ شي. عثمان وایي
They will go to the media and say that Fulani are killing them. That is, they are the people causing all this problem, blocking road when they meet somebody is grazing his cows in the bush.
دوی به مطبوعاتو ته وایي چې فلاني موږ وژنې. دوی ټولې دا ستونزې پیدا کړې دي او په سړکونو کې پاټکونه اچولي دي. کله چې دوی یو غوبه پیدا کړي چې په دښته کې خپل غویان څروي دستي یې وژنې، د هغه غویان وژنې. موږ څه باندې 6000 غویان د لاسه ورکړي دي. عبداللهی جبرایل د جنوري د میاشتې نه را په دېخوا خپل 3 زامن نه دي لیدلي. دوی په وروستي ځل په هغه سیمه کې لیدل شوي چې اکثریت یې عیسویان دي. داسې فکر کېږي چې وژل شوي به وي.
ba a ce mani ba a nuna mani ga wakinsu ba ya share mani hawaye kuma gashi ban ga yaya na ba.
Jibril waye tace mai zaurawi haka dade ce da dui muri mai fiyada na kyau zalin hukumar ta gwara mace zama wuke da wuce kiri. Polisa waskar da Najeriya da hawaye kuwa wule na jide a dina sai matsari fatero su afto ke wajen ban shiwi da magar da ta za wakta a turi kwale fata ba su ne da ta kif shiwi. Tole ne fakfal gam ke dubi da a da sol da fara da wakawi.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د کندهار د صنعتکارانو د 200 فابریکو د تړل کېدو شکایتونه د لاریون پترس کې وسول او په دې اړه موږ په کندهار کې د تجارانو د مدیر هیئت د غړي فضل حق مشکانی او د کندهار د تجارانو د بورد د غړي حاجی رحم الدین آغا سره د لاریون د پیل او نتیجې په باره کې خبرې وکړې.
یو لاریون ولرو او یو حساب وکړو چې د هغه حساب په ترڅ کې ټولې فابریکې وتړو او زموږ نه یوازې البته برق غوښتي د فابریکاتو د صنعتي پارک لپاره، البته موږ د ټول کندهار لپاره برق غوښتلی ځکه چې په ټول کندهار کې برق نو. نو د دې لپاره دا سره په نظر کې نیولو ټولې اتحادې مدني ټولنې د کندهار هغه هم زموږ سره همغږي وه په دې کې. نو بیا مو ډېر مسالمتانه لاریون ترسره کړلې. نو په دا حالت کې مو دغه وکړه د کارګران مو دننه فابریکات ته دننه کړه. البته جناب سرپرست والي صاحب په دننه او د دې په غوښتنه چې دوی غوښتل چې موږ د سړک پر سر نه یو، داسې نه چې د کندهار امنیتي وضعیت داسې یو څه مشکل پېښ نه کړي. نو بنا نه هغه چې رئیس صاحبان هم د فابریکاتو خپل فابریکات ته ولاړ او فابریکات نه دي چلانه سوي، کار نه دي په شروع کړي. هغه و چې یو پروګرام د کندهار د ولایت مقام او برېښنا شرکت تر مابین یو مفاهمه او د سرکارانو د ټولنې سره یو مفاهمه وسوله. دغه مفاهمه په ترڅ کې نن موږ کابل ته رالو. د پرون ورځ کې مو د وزیر تجارت سره ولیدل چې ځکه چې موږ په وزیر تجارت پرې اړه لرو صنایع ده، د هغه په همکاري مو وکولای شو د نور دوستانو په همکاري چې بیا د سرتاسري ټولنې او د اوتاکي تجارت په ټولو په همکاري د جناب رئیس ایزایه سره ډاکټر صاحب عبدالله سره مو نن ناست زده کینات مو په دې وکړل چې موږ ته اطمینان حاصل شو مفاهمه مو وسوله. وزیر صاحب تجارت او رئیس صاحب برېښنا د عمومي رئیس صاحب برېښنا او د سرتاسري اتحادیې رئیس دا ټول موجود وو. د هغه په ناسته یو مفاهمه لاسلیک شوله. بنان موږ هم ودیت غاړه کښې شول چې بالا به خپل اتصاب ته خاتمه ورکو او په دې باندې مطمئن شول چې د یو خوا د غنیات راکړي. دا د لمریز برق اطمینان یې هم راکړلی چې د یو شرکت ته ورکړي، هغه بیډنګ ختم شوی دی او هغه ته جواز هم د کار ورکول شوی. یو کال اخیر پورې، یعنی یو کال یې وخت ورکړی چې 10 میګاواټه برق به هم په صنعتي پارک کې فعال کېږي.
او د کندهار د تجارانو د بورډ غړي حاجی رحم الدین آغا د کندهار د صنعتګارانو د 200 فابریکو د تړل کېدو لاریون چې څو ورځې کېږي دوام درلود، د وروستۍ نتیجې په باره کې موږ ته داسې وویل.
بله، زه به در ځوانه کوم چې نن موږ پر لسو دېرش دقو کې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله رئیس صاحب اجرایه سره مکتنه وکړه. البته په داسې حال کې چې د تجارت وزیر او د برېښنا عمومي رئیس نه موجود و، مخامخ مو یو د بل په مقابل کې خبرې وکړې، ستونزې مو طرح کړه او بالاخره رئیس صاحب اجرایه هدایت ورکړ رئیس برېښنا ته چې د لس ساعتو دپاره د قندهار د صنعتي پارک دپاره تاسې برق آماده کوي او تهیه کوي ور یې کوي، چې دا په رسمي پیشنهاد ورته امر ورکړل شو او هغه موجود و او دا وعده ورکړل شو رئیس عمومي برېښنا چې زه د لس ساعتو دپاره برق تهیه کوم. خو موږ څه غوښتنه وسو چې تاسې خپل فابریکې خلاصې کړئ، موږ هم ورسره ومنل چې سر د سبا څخه دوی برق وایي برق پیدا شي او موږ به کارګر به خپلو فابریکو ته وغواړو چې دغه نتیجه و. البته موږ وګورو چې دوی څومره عمل کوي، بعدي د دوی عمل ته موږ ګورو. که چیرې برق راغی موږ به خپل البته لاریون ته به خاتمه ورکو او برق به کارګران به خپل کار ته ادامه ورکړي تر څو چې فابریکې بیرته فعال شي.
ډېر اعلی. حاجي صاحب، تاسې د کندهار د عمومي برق په باره کې د مسؤولو مقاماتو سره خبرې ونه کړلې چې په کندهار کې برق یعنی ډېرې ستونزې لري، ټول خلک پر دې باندې قلات لري، تاسې پر دې باره کې خبرې ونه کړې؟
شافیه سردار خوري، زه باید ارزونه وکړم چې ما په دغه لفظ چې زه تاسو ته وایم چې د خدای او د قرآن روی ته وګوره، ته ځان ته د افغانستان اجرایه رئیس قندهاریانو دوه ساعته برق نه لري، پر دې موضوع باندې تاسې ډېر توجه وکړئ او ستاسو غوښتنه مو دغه دی چې د قندهاریانو غم وخورئ. په دې کې چې تاسو په انتخابات کې ځان د قندهار هم بللی دي، په دې خاطر مخامخ دا خبرې نن ما ورته کړي دي، خلک شاهدان دی پر ما باندې او دی برق برېښنا رئیس ته دا هدایت ورکوي چې تاسو د قندهار د خلکو د برق غم وخورئ. نو موږ وګورو چې دوی څه کوي زموږ سره.
ښه، ډېره مننه. او بله خبره دا وه، په دغه غونډه کې ستاسو سره نور څوک تللي وو؟ د کندهار عام خلک وو یا د فابریکې خلک در سره تللي وو؟ که تاسو په یو څو نفر نمایندګان تللي وو
د کندهار څخه؟ البته د صنعتکارانو د اتحادیې رئیس حاجي بارداد، معاون حاجي صاحب قسیم او نور صنعتکاران راغلي وو او ولسي خلک او د کندهار البته په اتاق تجارت کې د افغانستان د اتاق تجارت مرستیال جناب یونس مومند صاحب او همدارنګه د صنعتکارانو د سراسري اتحادیې رئیس جناب کریمزاده صاحب هم موجود و په دې غونډه کې. البته غونډه تر 12 بجو د ورځې پورې دوام وکړي چې په ډیره زغرنده او سپینې خبرې وسو. البته دوی سبا برق لګوي، موږ هم ورته وعده ورکړه چې ستاسو د برق به راتګ څخه موږ به فابریکي کارګر به راوغواړو او کار ته به ادامه ورکړو.
ډیره مننه ستاسو څخه کور مودان حاجي صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.